آموزشی رسانه ها با تمام نقاط مثبتشان جایگزین درس های مکتبشان شده نمی تواند.
سلامونه، ستړي مشي د مخام و بچی دې زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې اسمت سروان په کې ساسي کوربه یو خطر غیسه تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي روزا او تومبای و پخواني ولسمشر حمید کرزي د غونډې پر مهال ټینګار وشو چې په افغانستان کې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل شي. دا مسله نن ښاغلي کرزي په ایکس پاڼې پخواني ټویټر خبره کړې ده، خو دا یې نه دي لیکلي چې دا لیدنه کتنه کله ترسره شوې ده. ښاغلي کرزي تر دې مخکې هم تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستو غوښتنه کړې وه. د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې کله طالبانو کابل نیولی دی، تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ مکتبونه بند کړي دي، او د 2020 کال په ډسمبر کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. پاکستان نن سهار یو ځل بیا د تورخم دروازه د ترانزیت پر مخ تړلې ده. د خبره په ننګرهار کې بختر اژانس د طالبانو د اطلاعاتو کلتور ریاست د چارواکو په وینا خبر کړی دی. د خبر له مخې د پاکستان له لوري د دروازې د تړلو علت د بارونکو موټر چلوونکو د پاسپورټ او ویزې غوښتنه ده. طالبان وایي چې دوی هم له پاکستاني موټر چلوونکو د ویزې او پاسپورټ غوښتنه کوي چې له دې امله اوس دواړو خواوو ته د موټرو تګ راتګ بند دی. امریکایي ځواکونو نن سهار وختي په یمن کې د حوثیانو تر واک لاندې یو شمېر نورې سیمې په نښه کړې دي. پر حوثیانو چې په سره سمندرګي کې تجارتي بېړې په نښه کوي، یو ورځ مخکې هم د امریکا او برټانیې ځواکونو لوري بمباری شوې. تر دې حملو وروسته حوثیانو خبرداری ورکړی دی چې خپل غچ واخلي. د امریکا مرکزي قومندانۍ وویل چې نن یې د حوثیانو د رادار او مرکز په توماهاک توغندي وشت. د جنوري د 12 نیټې د برید پر مهال په 28 ځایونو کې تر شپېتو ډېر بریدونه په نښه شوي وو. او د تایوان د واکمن ګوند کاندید لی چینګ تی نن په انتخاباتو کې بریالی شو. دغه انتخابات دی چې چین د جګړې اصولې د لارې د انتخاب په سترګه ورته کتل. د تایوان مرکزي پوزیسون ګوند کاندید هو یو ای خپله ماتې ومنله. د لی چینګ تی دیموکراتیک مترقي ګوند چې د چین د اداره دوي چې تایوان د چین د خاورې یوه برخه ده، د دریم ځل دی چې د تایوان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی کیږي. پیکنګ ښاغلي لی ته د یو خطرناک بیلتون پالی په سترګه ګوري، او له هغه سره یې د سولې خبرې بیا بیا رد کړې دي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د پنج شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی وویل پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 15% افغانان د ورځې تر $1 په لږ پیسو ژوند کوي. د دې ادارې پر اساس د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب شوی، او دې وضعیت تر ډیره ښځې اغیزمن کړی دی. په راپور کې راغلی چې په ښځو د طالبانو محدودیتونو د افغانستان اقتصاد ته له 600 میلیونو تر $1 میلیارډ پورې زیان اړولی دی. د یو این ډی پی د موندنو پر بنسټ له 2000 کال راهیسې د افغانستان کورنۍ ناخالص تولید 9% ټیټ شوی دی. پر راپور کې وړاندې راغلی په افغانستان کې د پراختیایي پروژو ملاتړ کوونکو هم خپلې مرستې ډېرې کمی کړې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د طالبانو لخوا په ښځو د تحمیل شویو محدودیتونو د لرې کېدو په خاطر د هڅو او د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله د اغیزمنو ښځو لپاره د ښځو په محدود په محوریت د پروګرامونو د عملي کېدو غوښتنه هم کړې ده. خود طالبانو حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد بیا د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې راپور رد کړی، او ادعای کړی چې په افغانستان کې اوس د پخوا په پرتله وضعیت ښه شوی، د افغانیو ارزښت لوړ شوی، انفلاسیون ټیټ شوی، او کارونه هم زیات شوی دي. په روانه خبرونه کې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت خبرې کوو، د خلکو د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لارې څېړو. د طالبانو اقداماتو په چیره بیا د ښځو خلاف د دوی محدودیتونو تر څه حده د افغانستان په اقتصاد تاثیر کړی، د هم له درنو میلمنو وپښتو په افغانستان کې د پنګونو پر امکاناتو هم ژغیږو. په داسې حال کې چې پر افغانستان نړیوال بندیزونه پایته نه دي رسیدلي، د پنګونې لپاره څومره لار هواره ده؟ زه اسمت ساروان یم او زموږ د خبرونې میلمانه دي د اقتصادي او مالی چارو متخصص او د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد پروفیسر ډاکټر عالم خان احمدزی، د کابل پوهنتون پخوانی رئیس او د اقتصادي چارو متخصص استاد حمید الله فاروقی، همدارس د اقتصادي چارو متخصص استاد تاج محمد تلاش. تاسو درنو اوریدونکو ته هم بلنه درکو چې د خبرونې پترس کې زموږ سره تماس ونیسئ. زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه که پښتنه لري ورڅخه وی کی او که نظر هم لري نظر هم سره شریکولی شي. لومړی تلاش صاحب، تاسو ته درځم، تاسو چې په داخل کې اوسئ، خو یو خبره اول به د خلکو په اقتصادي ستونزو خبرې وکړو، بیا به یې په حل لارو خبرې وکړو. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې راپور ته ما په سریزه کې اشاره وکړه چې وایي 15% افغانان د ورځې تر $1 په لږو پیسو گزاره کوي. په تاسو چې په افغانستان کې اوسئ، د یوې 15 کورنۍ په اصطلاح بخورو نمیر ژوند لپاره څومره پیسې پکار دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ته سلام تاسو ته، د رادیو ټولو اوریدونکو ته، او همدارنګ فاروقی صاحب ته او ډاکټر صاحب ته هیله لرم چې ټول روغ جوړ اوسئ. د اقتصادي اصولو پر بنسټ او د مالی محاسبې په اساس باندې دا تحلیل د اقتصاد فرق کوي د یو هیواد خالصو عوایدو ته، دا فرق کوي د یو هیواد اقتصادي کسر د تحلیل د بیلانس تحلیل ته، دا فرق کوي د یو هیواد صادراتو ته، دا فرق کوي د یو هیواد وارداتو ته. کله افغانستان په کچه تحلیل کړو، که یو 15 کورنۍ ولرو، اکثریت یې نسبي اقتصادي ثبات لري، او اقلیت یې متاسفانه چې د راپور پر بنسټ حقیقت ته چې د قوي اقتصادي ستونزو سره بالخصوص د خوراکي توکو د ستونزو سره مخامخ او لاسو ګریوان دي.
یعنی تلاش سب تاسی اغا راپورون ردوی چه ملگر ملتون او بیلا بیلی اداری وای چه پا افغانستان که میلیونون خلق که یه وقت دوری ور ورسی شی دوم وقت پا بارا که فکر که چه چنگ بی پیدا که بی، او تاسی با دی خبرو که ول چه اکثر دی اکثریت خلقو اقتصاد ثبات لری.
دا په دې خاطر او په دې دلیل ردو څاروان صاحب چې هغه کومي دقیق معلومات او احصایا چې به دوی واخلي هغه نه اخلي، او د فشارو او د اظهارو د مخفیفولو لپاره داسې خبرونې کوي چې هغه ستونزې او زهرجنې فاره لري.
ډېره زیاته مننه کوروادن تلاش صاحب. استاد فاروقی، ستاسو نظر څه دی؟ تاسو څه فکر کوئ له ښاغلي تلاش صاحب سره موافق یاست چې په افغانستان کې د اکثریت خلکو اقتصاد ثبات لري او یو اقلیت ستونزې لري؟
ډېره مننه، اجازه راکړئ تاسو درنو میلمنو ته او معززو اوریدونکو ته سلامونه ونیکي وړاندې کوم. مننه کوم تاسو له دې دعوت نه. زه فکر کوم چې باید لکه په واقعیتو باندې زیر شو. واقعیت دا دی چې په دا تقریبا په دا 40 اخرو کالو کې د افغانستان اقتصاد متاسفانه د جنگو د بدمرغیو له لحاظه او د دې عامل په اساس باندې ډېر تکدلی، او د افغانستان هغه اقتصادي امکانات او هغه منابع چې باید د افغانستان د ولسونو د اقتصادي رفاه لپاره باید تامین شوی وي، متاسفانه په جنگ او په بدبختۍ او په بدمرغۍ او په ضایعاتو سره تباه شو. په دې اخرو دوه کالو کې متاسفانه دا وضعیت نور هم ستړنګړی شو. په دې چې 2000 کال نه ستاسو راونی سي چې دا د کورونا وبا راغی، د افغانستان د تولید کچا راټیټه شو، پس لغه د خارجیانو د کومکونو د قطع او دغه د وټلو چې یو ډیر عمده منده د اقتصادي و افغانستان خلک لغینه ګټه پورته کوله هغه متاسفانه منځلار چې دغه کال کې تقریبا په حدود 10 میلیارد ډالر کې د هغه منبم د افغانستان د ولس له لاسه ووت. په عین حال کې د تولید کچه په دې راکمه شو چې د افغانستان تقریبا نیمایی کارمندان چې په دولت کې کار کاوه څه په نظامی سکتورو کې کار کاوه او څه هم په دا نورو اداراتو کې د اداراتو د تشکیلاتو د کمولو په نتیجه کې یو تعداد له کاره روزګار شو او هغه منبع د تولید یا منبع د عاید چې د ولس او د کارګرو په وسیله باندې تامینېږي هغه متاسفانه ډېر سره راټیټه شوه. په دې خاطر ډېر نور عوامل وو چې باعث دې وګرځېد چې افغانستان د تولید ناخالص ملي کچه تقریبا په حدود 50% راټیټ شي. د 2000 کال 2009 کال د افغانستان جی ډی پی تقریبا تخمین کېده چې 22 میلیارد ډالر او معادل اوس کېدای شي چې په حدود 12 میلیارد تخمین کېدای شي او دا معنا دا ده چې افغانستان عمومي اقتصاد یا په مجموع کې هغه تولید ناخالص ملي چې افغانستان ولسونه یې تولیدوي او د افغانستان په ملي اقتصاد کې هغه محاسبه کیږي هغه تقریبا تر نیمایي پورې راټیټ شوی. دا په دې معنا ده چې د افغانستان نفوس نه دی کم شوی مګر تولیداتو کچه 50% راکم شوی او دغه عواید منابع راکم شوي دي. په دې خاطر که دغه احصایه د ملل متحد یا د نورو براجیو بنګلی مراجیو په دې خاطر شدي شاید داخل د افغانستان کې حضور نه لري یا د افغانستان د ادارې د احصایې منابع هم هغه واقعي احصایه نه نشته یا خلکو ته پلاس نه ورکوي. آزاد تحقیقاتي ژورنالیزم متاسفانه محدود شوی په دې خاطر حقیقي ارقام ته به څوک دسترسي ونه لري مګر همیشه په افغانستان کې دا تخمینات موجود وو که د نفوسو او سرشمیرنې وګوري که نور محاسبات وګوري اکثرا د تخمینو پر اساس وو. اوس هم د دوی دا محاسبات تخمینی محاسبات دي مګر واقعیت دا دی چې په دغه عواملو چې ما یو تعداد یې وشمیرله د افغانستان د هیواد عمومي کچه د تولید او د محصولاتو ارزښت متاسفانه ډېر راټیټ شوی چې هغه په نفوس باندې تاسو تقسیم کوئ. مخکې هم د افغانستان د خلکو د تاسو د جمهوریت د دورې هم په یاد لرئ چې تقریبا هلته هم 50-60% نفوس د افغانستان د فقر د خط لاندې ژوند کوو اوس هغه تقریبا 1.5 برابر شوی متاسفانه. په دې خاطر زه فکر کوم چې دغه احصایه د دوی که چېرته تخمیني هم وي بیا د واقعیت سره ډېر نږدې دی او حالات هم د افغانستان د خلکو د لرې موږ وینو او هلته هم خلکو دا اوس دغه حالات چې د افغانستان خلک د افغانستان اوزي په پاسپورټ باندې دومره فشار دی او ډېر نیمایي خلک هم ساحه وادو ته ګوندیانو ته ووتل او نور اروپایي وادو ته ودل دې لپاره چې متاسفانه کار زمینې نشته او په عین حال کې د سیاسي ثبات د نه موجودیت په دلیل باندې سرمایه کاران او هغه داخلي سرمایه کاران او خارجي سرمایه کاران متاسفانه زړه نه څه کوي چې اغوت د ولس لپاره د کار زمینې ایجاد کړي او د کار په نتیجه کې تولید او عاید د دولت زیات شي او دولت ونیږي په اجتماعي مسایلو کې اقتصادي مسایلو کې د خلکو رفاه تامین کړي. په دې خاطر چې فکر کوم چې دغه ارقام او دغه راپورونه سربیره په دې چې بل لري نه دا اخیستل کیږي او ډیر به دقیق نه وي مګر د واقعیتو د ملک سره سرخوي.
ډیر مننه. سلامات او سیف فاروق صاحب. ډاکټر صاحب احمد زای تاسو څه فکر کوئ؟ البته په یادو مسایلو سربیره په افغانستان کې په ورستیو څو کلونو کې پرلپسې وچکالی راځي، ډیره سخته وچکالی ده. لبلی خوا یو بل منبع چې افغان کروندګرو درلوده کوکنار او تریاک هغه هم تقریبا لاسه ورکړی دي او د ترڅنګ یو بل شیم چې ځینې یادوي او د مثال په توګه هغه د افغانستان واردات دي که تاسو له څو کال په مخکې سره مقایسه کې ډیر کم شوي دي. خو بیا هم ستاسو نظر غواړو چې واورو مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو خډیر مننه او خپل سلامونه احترام د درنو ملمنو ته او د درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
سلامات اوسې.
زه چې ما څومره فکر کوم افغانستان کې اقتصادي وضعیت لکه فاروقی صاحب چې ویلې چې د تخمینو په اساس باندې ده. متاسفانه افغانستان کې هیڅ وخت احصایه باندې صحیح کار ونه کړی شي. احصایه یو د اقتصاد یو ډېر قوي مضامینو څخه ده، او دا احصایه دقیق راټولول په اقتصاد په سمون کې او اقتصادي پلان ګزاري کې ډېر مهم رول لري. په تیرو وختونو کې هم د جمهوریت کې باوجود چې میلیاردونه ډالر راتلل، بیا هم په احصایه باندې صحیح کار ونه کړی شو او صحیح ارقام راټول نه شو، او همدغه تخمیني مسایل به ول، او همدغه نړیوال بانک هم تخمیني ارقام به راټول ول. نو اوس هم همدا خبره ده لکه تاسو چې وګورئ تلاشه، چونکه د نن د پساحه کې هغه د یو خبره وکړه او فاروقي صاحب بل خبره وکړه، نو دا هم د دې ښیي چې رښتیا هغه رښتینی احصایې نشته، وجود نشته، او ارقام دي او صرف تخمین ویل کېږي. په هر حال هغه نه علاوه چې سړی
اما استاد یو شی ده چې د خلکو له شکایتونو، د خلکو له تیښتو، د خلکو له ژوند ډېر څه سړی پوهېږي. یعنی موږ چې وطن کې له هر چا سره خبرې کوو، هغه خپل حال بیانوي. هغه څوک چې پرونه درې وخته ډوډۍ درلوده اوس یې نه لري، دا شان خو واضح دي، ښکاره دي. نو
بله بله، همدې خبره ته زه راتلم. نو د خلکو څخه سړی پوښتنې وکړي او لا عمومي هغه چې وګوري حالت وګوري، چې د افغانستان حالت ښه نه ده، اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده، او هغه عوامل چې د اقتصاد رشد از کړي، چې هغه داخلي پانګونه ده، خارجي پانګونه ده، او همداراز مالی سرچینو ته لاسرسی ده، بانکونه دي، بانکي سکتور ده، قرضې دي، او همداراز نړیوال کومکونه دي چې موږ ورته دا ته د منی سرکولیشن وایي، چې د پیسو چلښت وایي. دا چلښت ډېر کمزور شوی ده. نو کله چې پیسو چلښت اقتصادي هغه کې چلښت یا اقتصادي سایکل کې کم شي، نو بیا تولید هم کمیږي، او همداراز د اقتصاد ورځ په ورځ خرابېږي، د فی سر عاید راکمېږي. اوس افغانستان کې لکه تخمین سوی چې اتیا فیصده 50% خلک له یو ډالر نه کم عاید باندې ژوند کوي. دا حد ډېر حده پورې صحیح خبره ده چې ډېر خلک همدا مشکل لري. خو بلې خوا ته موږ ګورو څه اقدامات هم شوي دي، خصوصا د معدنو په بخش کې، خصوصا د پیسو ثبات په بخش کې، او همداراز د لویو لویو اقتصادي پروژو په شروع کېدو کې، یعنی ښه اقدامات هم شوي دي، خو دا کافي نه دي. زما په نظر د دې حل لاره دا ده چې اوس وخت حکومت د افغانستان بهترین حالت کې موقعیت لري، او هغه دا ده چې موږ ډیفلیشن لرو، یعنی انفلاسیون نه وتلی وي، ډیفلیشن ته راغلي، او دا ډیفلیشن حالت یو ډېر ښه حالت وي چې دې وخت حکومت مداخلت وکړي، پیسې چاپ کړي او بیل آؤٹ وکړي، او د خلکو ته پیسې ورکړي. لکه مثلا بانکونه مشکلات لري، بانکونو کې د خلکو پیسې بندې، نو حکومت افغانۍ چاپ کړي، خلکو بانکونو ته ورکړي، ترڅو خلکو ته ورکړي. مثلا په زرا او شرکتونه دي چې هغه د افغانستان حکومت باندې پیسې لري، خالي حکومت باندې، او هغه میراث اوس اسلامي امارت ته پاتې شوی ده. نو باید پیسې چاپ کړي، د شرکتونو ته ورکړي، شرکتونه بیا په خو درېږي. همداراز لوی لوی نور
فکر نه کوي چې په دغه ټولو برخو کې دوی هم مشکلات لري، ترڅو چې دنیای پر رسمیت ونه پیژني دوی کولی شي دا کار وکړي. البته یو اندازه پیسې پولند کې چاپ شي، چې هغه هم قراردادونه په خوا شي ول.
زه فکر کوم چې دا هغه پیسو چاپ مسله دومره زیات تر رسمیت سره نه تړلې، لکه چې عام یو عام هغه ده فکر ده چې دا ولا رسمیت نه هیڅ نو ستاب څو پیسې نه چاپي. دا پیسې اوس خپل حکومت هم کولی شي، د اشرف غني صاحب په وخت کې په د سکوکو په باندې په بازار کې مالیه کې کوم ارګان دا دغه باندې ډیر کار وسو باندې ځان ډیر پیسې په لګولې ډیر حتی پورې مسونیت یې خوندې ده په هغه باندې څه کار وسو سی او د حکومت با جوړ شي او پیسې چاپ شي او د خلکو ته ورکړي شي لکه اوس بانک ځاني او نور نړیواله کاسي پراختیایي بانک اسلامي پراختیایي بانک دوی ډېرې نیمګړې پروژې پاتې دي هغه اوس نشي کولای چې هغه هغه خلک چې دوی کنټراکټرانو یا قراردادیانو غوته پیسې وي او حکومت سره هم دا شی نشته نو تیره ورځ چې وزارت مالیه دا اعلان وکړ موږ ډېر خوشحاله شو چې کله هغه دا اعلان وکړ چې موږ غواړو چې دې اشرف غنی د وخت یا د جمهوریت دوران چې کوم قراردادیان دي غو پیسې ورکو دا یو ډېر ښه اقدام ده اصل مهم شی دا وی چې په د خلکو او د حکومت په منځ کې باید یو باور په فضا رامنځته شي په دغه باندې باید کار وشي چې کله باور نه وي څوک په اقتصاد کې سرمایه ګذاري نه کوي څوک پانګونه نه کوي څوک زړه نه ښه کوي کار ته نو په دغه اعتماد سازي کې دا د وزارت مالی کوم چې رستای اعلان ده دا لټونه یو ښه قدم او همدارس باید حکومت د کوشش وکړي چې د سکوکو یا د باندونو بازار رامند کی رامست کی کیپیټل مارکیټ هم وځي تراولي دا دنیا سره کوم په مخللې لږ خو نه ده چې دنیا کې هر ملک په چا همکاري کړي یا په مخللې بلکې نه خپل داسې اقدامات کړي چې هغه سره نه لکه مازته بیل اوټ ترټولې کیپیټل مارکیټ دا ایکسچینج دا شین باید جوړ شي بلغه باندې کار وشي ځکه افغانستان دغه مشکلات وځي ترڅو موږ داسې احتیاجي ترڅو بمبل تلاشي ولای د افغانستان په ځینو ځار کالن تاریخ لري او متاسفانه په ځینو ځار کالو کې موږ هغه ډوړې ته بیا هریان پاتې دا وجه چې حکومتونو اکثره اقتصادي پالیسۍ غلطي پالیسۍ وي حکومتونو اکثره په لاتو لار روان وو غو دي دل سوزي نه کول اړې په ملت نه سوزي د اوس وقار ده دل سوزي چې په ملت نه وصول شي ترڅو په دې راه کې کېږي
bale
تاسو ډیر اقدامات وکولې سم چې یو لیست تاسو د کوم کمالې یو لیست
په دې د خبرونې په دوام کې به په دې خبرې کو ماول چې په هلارو به هم خبرې کو چې څه باید وشي چې د خلکو اقتصاد بهتره شي د هیواد په مجموع کې اقتصاد بهتره شي تلاش سه طالبانو مالی ډېر لوړې کړې دي د دکاندارانو د هر چا شکایت دی چې وای په ډېر پیسې ورڅخه غواړي فکر نه کوي چې د خلکو د اقتصادي تنګسي له زیاتېدو سره دغه لوړو بالیو هم راسته کړی ده استاد تلاش
کوم چې هر هواد باید خپل اقتصادي پالیسی د خپل ورتیاو په اساس باندې جوړ کړی د جمهوریت په وخت کې چې ضرورت نه احساسې دو 15% د بودیجه مو انکشافي وادي د بهرنیو مالی سرچینو نه تامین کېدل نو ټکس مالیات په خلکو په کسبکارانو په متوسطو په لوړو او همدارنګه په نورو هیغو کسانو چې دوی باید مالیات نظام ته ورکړي او فکرې هم نو او همدارنګه ضرورت نه احساسې دی اما اوس چې ضرورت احساسي وي نو څه فکر کوم چې اکثریت
لیکن خبره ده چې په څه قیمت دا خو صحیح ده ټول دنیا کې دولتونه په مالیو چلی شي لیکن په هغه هیواد کې چې پرلپسې وچکالی راځي فقر بیخي ډیر زیات وي کار نوی روزګار نوی لکه څنګه چې زموږ دوه نور ملمنو ول پغه هیواد کې چې سبات نوی استحکام نوی الته خلک پنګونی ته زړه نشي کوي په داسې حالت کې بیا فکر نه کوي چې لوړې مالیه په خلکو زیاتای دی
مګر بل بحث به داخلي شو چې دا کار څوک کوي ولي کوي کدی بحث ورسو چې دا څوک کوي ولي کوي دا خو بیا د اقتصاد تاریخ سره په ټکر کې ده ګوري اقتصاد مرز په نړۍ کې نه لري او تعریف مشترک المنافع هوادونه دي نو کله چې مرز نه لري د افغانستان د اقتصاد سره ولې سیاسي لوبي کیږي څوک کوي دا سوال ماته جواب کوي یو مسله دومره مسله افغانستان حکومت او هر حکومت خود مختار ده چې د ژوند معیشت ته په کتو سره اوایت او مالیات وزکړي نو فکر کوم کوم مالیات چې اوس په افغانستان کې وزسیږي دا په دومره سنگین نیوي چې څوک یې پرداخت ونه سی کولای د کراچي د سړک د کراچي نه راخلم د موبایل په اومده فروشي موارد باندې درومه چې په هر برنامه کې یا په هر پروګرام کې دمر اوایت او وعلیکم او دمر مسائل د افغانستان په اقتصادي نظام کې وځي وی دي. نو فکر کوم چې دا به هم د اقتصادي تحلیلات سره په کتو سره مناسب وي او هم به دمر زیات څنګه نه وي چې د خلکو
البته د خلک شته چې مشتي ویلي دي چې مالیا دومره ډیره ده چې مثلا یو چا ویلی دي چې زه مجبور شوم بیخي دکان بند کړم ځکه چې مالیا ډیره زیاتره نه غواړي ګټه راته نه پاتې کیږي. داسې خلک هم شته ټول نه یادوم ځینې داسې شته
به هغه کسان چې پخوا په فرار مالیاتي باندې معتاد او همدارنګه کرپشن او فساد یې خوښی دی
نو هغه دې حتی رسیږي چې دکان بند کی
تاسو خصوصي سکتور نه پښتنه وکړي چې په اوسنی
بله تلر سیب موقعیت هم تغییر کوي چې ژغ مو څه خراب شو. بله تلر سیب ستاسو آواز نه راځي. خیر پر حال قدر من اوردون کو تسهیل آزادی رادیو ترشنه آسمان لاندی پروگرام آوری پا دی پروگرام که زمش بلمانه دید اقتصادی چارو متخصیص او دی پوانتون استاد تاج محمد تلاش دی کابل پوانتون پخوانه رئیس او دی اقتصادی چارو متخصیص استاد حمیدالله فاروقی او دی امریکا پا کلیفورنیا که دی پوانتون استاد پروفیسر دکتر عالم خان احمد زی که تاسی هم دی موضوع پا دی زمش لدرانو ملمان استخه پشتن لره داشه بم کولیشه پا دی واتساپ لمر سره تماس ونیسه 00 2 3 1 1 یو اوریدونکی لرو ځان راو پیژنې. مهرباني کوئ صاحب. بله صاحب ستاسو ژغ اورو. مهرباني ستاسو له سټوډیو سره وصل یاست خبرې وکړئ.
مننه ساروان صاحب دلته څنګه ډیر دي مرو تاسو کوم خلک دي بیکار دي.
بله خلک بیکار دي یعنی څومره خلک بیکار دي دا اوس بیکاری خو همیشه وی لیکن آیا تر پخوا زیات خلک بیکار دي او که څنګه؟
هو هم دا سه د پخوا خو د شهرو د بیکار اوس سارو د مو
کوچسي. بله ش او هم دا ولی دلیل چی ده؟ دلیل وچکالی ده او که قیمتی زیاده ده؟ چی شایده چه خلق وزگاره ده و وضع خرابه ده؟
بله ده سراو ده خوچی بیکار رسید هم ده وچکالی ده.
تاسمان خیر ستاسی جه قطع قطع کیجی خوب پر حال ستاسی پر خبر پویشو سیده ور بشو استاد فاروقی تا استاد تاسی چوایست پا دی آرادی آوریدون که خبری مو آوریدون چوای وچکالی هم دیر تاثیر کرده موشا تا دست خبرون و راپورون لرو چه دی زین و ولایتون و زین خلق مجبور شویدی چه اخبالی مینی مطلقا پریش دی زکا چه نور و بپا یو نیم سال متری که هم نراوزی لازمه که او بلبل خواه بارانونه نشته او زمنان که پدیارم نظر سرگن که چه ده کوکنارو پا کشت بندی بندیز با چمره تاثیر کرده وی
پی یقین دو سر موافقم ده سو کال سر پسر متاسفانه و رختونه نسته و چکاله افغان سلویخ فیصد جی ڈی پی پا زراعتی تولیدات بانی متقید ہے او مانا دا ده کچیر تا اوبن نی او مخصوصا دیمونگ دا کلنه اوبن دا ده ورکتون لاری راجی او دا اغیب وسیله بانی دا کخت او دا زراعت تولیدات عملی کی گی او دا ده جی ڈی پی او لوی او امده برخ دا چه متاسفانه دی دیگه عمل وسیله بانی تحدیث شوه لبری خواه هم تاشیو گوره ما مخی مخبل برای جو که اشاره ورسو کرده تاشی ده افغانستان خوانه انکشافی بودجی و گوره چه اگه تقریبا ده خارجی منابع اونه تنبیل که ده پو کال که تقریبا 3-4 میلیارد دالر پو پروژو بانده لگه ده او ده خبر پی جی دی پی بانده مستقیم و غیر مستقیم تاثیرات درلود او د خلکو لپاره زمینی د کار برابر او عملا دا د اوایدو ته تخلیق وسیله و چې متاسفانه اوس هغه نشته. تاسو اوس د ادارې د افغانستان د انکشافي بودجه وګورئ چې ډېر یو محدوده هغه دی، دا به چې هغه یو تعداد هغه محدودی پروژې دي چې په هغه باندې مصرف کیږي او ولس یا کارګران له هغو سره مصروف شوي چې هغه ډېر محدود دي. په دې خاطر ډېرو خلکو کمو خلکو دپاره زمینه د کار برابره ده، هم په زراعت کې هم په نورو سکتورو کې. تنها خدماتو سکتور چې هغه همدغه د بازار د راکړې ورکړې او دوکانداري او دا مسایل او خبرې دي چې هغه هم مخکې چې زموږ دوست جناب تلاش صاحب اشاره وکړله، هغه یو ضرورت دی د دولتونو، ټول دولتونه، امریکې، اروپایي هیوادونه او نور هغه لوی اقتصادي طاقتونه هم د خلکو د عوایدو نه په استفادې سره خپل دی دولتي نیازمندیو یا د پبلک بجټ د تمویل لپاره دغه نه استفاده کوي چې دا واضح دی. مختلف دولتونه مختلف سیاستونه لري. اروپایي وادونه ممکن تر 30% پورې د خلکو لا وایدونه مالیه اخلي. امریکا او بعض نور آزاد مارکیټ اقتصادي سیاستونه دا 30% پورې، مګر بعض هیوادونه ممکن نور هم تغینه زیاته وي. نو دغه یو افغانستان لپاره چالش دا دی چې نوی خوا حکومت د خپل د عامه بودجه لپاره مجبور دی، بل کوم منبع نه لري، خارجي کومکونه نشته د دغه منبع نه د خپل بجټ تامین کړي. دا مشکل دا دی چې دته اوس د انتقال د سرمایه، انتقال د سرمایه پیسې او عامل تولید ډیر اسانه شوی. تاسو ته کې چې دا انتقالات بانکي او انتقالات د سرمایه په یو کلیک د کمپیوټر باندې کیږي. په دې خاطر چې چیرته موږ په دې سرمایه کارانو باندې، دکاندارانو باندې، په هغه فعالین د اقتصادي باندې فشار راولو او مالیه وڅټو چې زموږ د مالی کچه زموږ د همسایګانو او نورو هیوادونو اضافه شي، نو بیا سرمایدار دکاندار بیا زړه نه کوي. په دې خاطر چې دغه د سرمایه د تولید یا د سرمایه د محصول دومره چې زیات نه لکه چې په نورو مملکتو کې بیا خپل سرمایه انتقالي او دا په تاریخ کې ډیرو هیوادو کې لیدل شوی. دا ممکن لري چې دغه
د همدې کال کې فاروقي صاحب ایران مثلا اعلان وکړو په څو سیمو کې وای تر ټولو زیاته پانګونه د دوی په خاوره کې افغانانو کړې ده په دې وروستیو دوه کلونو کې. بله
دقیق تاسو مخکې لغه نه وګورئ، درې څلور کاله مخکې وګورئ، د افغانستان ډېر سرمایداران، د افغانستان هغه محدود او متوسط سرمایداران هم حتی خپل سرمایه هغه ته انتقال کړي ترکیې ته. د ترکیې هیواد هغه څه وایي ده جزات مالی سیاستونه وړاندې کړ او افغانان اکثرا ووتل، یو کور دی اخیستلو، د یو عادي بزنس ایجاده ولو. حتی په بعضي اروپایي ممالک کې تقریبا سرمایه کار ته چې یو څلور کسه، پنځه کسه، لس کسه کارګران استخدام کړي دي پروژې په ایجاده ول سره دوی لپاره ډېر د مافیاتونو د مالیات ورته او نور تشویقي مسایل باندې کې. نو د افغانستان د حکومت لپاره واقعا ډېر چالش دا دی چې کچیرته مالیه او چتایی خطر د دې موجود دی چې سرمایه کاران هغه محدود تعداد هم چې پاتې دي هغه هم د خپل سرمایه باسي، یعنی تولید نه لاس اخلي یا خپل سرمایه باسي بخې له وطن تښتي، او کنه کوي نو د دولت نیازمندۍ یا د پبلک بجټ منابع بل کومه تامیني. اوس په الحال تنها هغه امکانات دی د معدنو چې حکومت په هغه باندې تاکید او ترکیز کوي چې هغه په لیلامي کې دا هغه قراردادونه کوي چې هغه په کال کې ممکن یو سل یو نیم سل میلیون ډالر شي چې هغه هم ډیر شای نه دی نظر دغه تشکیلات دی وسی چې اوس ادارې لري دغه لپاره د خلکو د خدماتو د نیازمندۍ د رفتولو لپاره. په دې خاطر ډیر یو لوی معزلې سره حکومت مواجه دی. په دې خاطر ډیر دقیق محاسبات په کار دی چې لوی خو دغه مالیات چوس اداره طالبانو یا اخلي ولس نه یا دکاندارانو نه، دا متاسفانه غیر مستقیم مالیات دي چې هغه ډیر یو ناوړه شکل د مالیات دي چې دا په مستهلکو باندې مستقیم انتقال کیږي. نو د مستهلکو کمرات استاسي ویلي چې اقتصادي امکانات دي ولس ډیر محدود شوی، عواید ډیر محدود دي او 30% ولس متاسفانه یو وخت ډوډۍ باندې گزاره کوي. نو دا هم که دکاندار نه ټکس مالیه زیاتره واخیستل شي، دکاندار ته خصوصا کیږي، دکاندار ته مستحق باندې انتقالي د خپل خدمات او د خپل د تولید او د محصولاتو قیمتونه لوړی، بیا هم دغه حالت ایجادی کیږي چې اغه زر اصلي zarar بیا ولس پرې کوي، اب مستحق پرې کوي. چې دا یو غیر اصولي حرکت په اقتصاد کې د ټولو اقتصاددانانو یا د ټولو سیاستونو د اقتصاد هدف هم دا دی چې مستحق باید صدمه ونی نی. مستهلک ټول نفوس دی او هواد دی په دې خاطر دی ټول منافع امداد چې باید د مستهلکو د منافع لپاره باید اقتصادي سیاستونه توظیف شي او اقتصادي سیاستونه طرح شي کدا اقتصادي سیاست متاسفانه په وسیله د دې کې چې مستهلک صدمه وویني بیا دا نو معقول نه دی نتیجه به همدای چې فقر او غربت او بیچارهګي او همدغه بدبختي نورم څه زیاتی
ډیر مننه سلامت اوسې یو اوریدونکو لرو اول تاسو مهرباني وکي بیا به ملمنو ته ورشو خبري وکي
السلام علیکم
و علیکم السلام مهرباني صاحب
افغان ما د ننګرهار نه یو سلام تاسو ته یو سلام دی ملمنو ته او یو سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته
سلامت اوسې مهرباني
داروان صاحب محترم په دغه ننګرهار کې اوسېږم جلال آباد کې بعد جلال آباد ورته وي بعد ننګرهار ورته وي بعد همیشه بهار ورته وي
ښه صاحب اصلي خبرې تراشه
دغه دلته اوسېږم ساروان صاحب محترم په دې ننګرهار کې د څه ورځ راغله ده چې هغه نړیوال وایي چې یو روپۍ ډالر مصرف لري خو زه درته پوښتنه دا درته په ثبوت وایم که د یو روپۍ یو سم څوک مصرف وسه نه لري نن په دې ننګرهار کې پوښتنه دا خلک بیخي د په دره خور په سر پوښتنه وایي موږ د شپې ته چې نه لري یو روپۍ نه دی ګټلی کاروبار نشته خدای باور وکړه ساروان صاحب محترم چې یو روپۍ وایي موږ کار کړه نه د ننګرهاریان وایي دا د ننګرهار نه درته وایم کاروبار نشته او بل دغه مالیه کوچنی دکان کې به هم پوه شي 1500 روپۍ به لیکله ټول په دکان کې به 2000 روپۍ سودا نه وو مالیه به ورپسې لیکله 1500 افغانۍ او جمهوریت کې به څه واخیستله 1500 روپۍ پوه شي زه خپله مې دکاندار تېر شوی یم په دې اشرف غني وخت کې پوه شي نو درې سوه 1500 روپۍ پورې به دکان به غټ دکان به 650 به او دا وړکی دکان کلي کې ده خیمه کلي کې د بازار نه د ښار درته نه وایم د کلي کې 300-200 به د کوچنی دکان به د غټ دکان به پوه شي 1500-1500 دغسې به اوس دا خلک چې دي پوه شي 1500 1300 روپۍ اخلي ډېر خلکو دکانونه پرېښدل لاړل پوه شي اوزګار ګرځي وایي دا خو چې شی نه کېږي ساروان صاحب محترم زه خپله یو ځای کې مخکې به مې چې 15 پاکټه لوګان هم اچوله کور خرچه به مې وتله باور وکړه چې نن سبا مې و دانې چرګوري کته کړي دي ولاکه مې دانه خرڅ کړی یو همدا اوس کور ته راغللم نو پوه شي کاروبار نشته خلک یې نه اخلي نو مونږ مار خو نه وي چې خاورې وخورو دا خلک مونږ ته کاروبار هم نه ورکوي مخکې خو خو خلک اردو ته به تلله پولیس ته به تلله یو څه سیستم به ورته خلکو ته به کار ورکوله نو دا خلک بیخي نه ځوانان یې نیسي ټول مهاجرین بعضې ځوانان وتښتېدل پاکستان ته بېرته لاړل کورونه یې دلته پرېښدله لاړل وتښتېدل پوه شي خور مور ښځه ټول همدلته وتښتېدل بېرته لاړل
صحیح شو ډېره مننه افغانه
خوشحاله اوس
کور بدن سلامت اوسې یو بل اوریدونکی هم دی بیا به ورشو مېلمنو ته تاسو هم ځان راوپېژنئ یا ازادي راډیو
سلامونه نیک هره احترامات رحیم
مهرباني کوئ رحیم صاحب
ملان د ننګرهار ولایت د سرود ولسوالۍ څخه
شاه صاحب مهرباني
موږ خو ورځ زیات دي مشکلات د څه زیات دي منګه د تیر نظام کارکونکي وو او پیلن چې نظام د رنګې دو سره مخ شو راغلی او قرار کورونا سي درې ځلې څلور ځلې ایران ته لاړم او یو ځلې ترکیه ته کارونه نشته دا قدر ته وایم چې داسې خلک شته دي دا اوس هم په دې ساحو کې چې د 15 ورځو 4 ورځو راهیسې په نهار راځي کومکونه راځي د ډبلیو پي د خوانه دلته نومونه لیکي بیا ملکان ځي دوه نفره درې نفره مجاهدین ورشتری او هغه مشخص نفر لیکي که ورور یې که وراره یې او که زوم یې دغه خلک لیکي نو مستحق خلک ټول پاتې دي
ډېره مننه چې ټلیفون مو وکړو سلامت اوسئ وس به ورشو میلمنو ته ډاکټر صاحب احمد زید تاسو خوري اوریدونکو خبرې واوریدې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي وای دا وخت په افغانستان کې د کورونو سرپرست شزي د نارینه سرپرستانو په پرتله تر ټولو زیات زیانمن شوی دی او تر ټولو زیات سختي سره مخامخ دي تاسو مخکې د بانډونو یادونه وکړه او بانډو د بانک سود د خو شاید د طالبانو لپاره د شریعت له نظر سم کار نه وي دوی فرضاً تاسو وګورئ چې پنځونه شوانځي بند کړی دي لیسې بند کړی دي پانتونونه بند کړی دي خزیاته هم ما راشکات نه پریږي دغه ټول تاسو بهتره پیژئ چې اقتصاد سره کومک کوي. یو شوانځای ممکن لسکونو کسانو نور ته کار پیدا کړي، شاوخوا دوکاندارانو کار جوړ شي، د قرطاس فروشانو کار جوړ شي، د ډیرو نور کار جوړ شي. دا دغه ټول فکر نه کوي چې په اقتصاد باندې ناوړه اغیز کړی دی او لا یې هم کوي.
بله سروان صاحب، دا خو طبیعي خبره ده چې د بشري قوه یو له اقتصادي عواملو څخه، عوامل تولید څخه ګڼل کیږي. نو کله هم چې خزینه چې تقریبا افغانستان کې 15% څخه زیات نفوس خزینه دي، هغه له کار څخه محرومي، نو خامخا په جی ڈی پی باندې هم اغیزه کوي، په اجتماعي حالت باندې هم اغیزه کوي، په فامیل باندې هم اغیزه کوي. نو په همدې لحاظه اقتصاد زموږ ورځ په ورځ خرابیږي او د خرابي خواته روان دی، ځکه چې هغه عوامل تولید لکه ما چې مخکې درته ویلې چې باید بانکونه وجود ولري، سرمایه ته لاسرسی ولري خلک، او همداراز پانګونه وشي. نو دغه شیان چې موږ تاسو ګورو په ښه حالت کې ښه سمته نه دي روان. نو اوس په کار دا ده چې په دې باندې کار وشي، لکه تاسو ما درته بانډونه ویلي، بانډونه داسې نه دي صرف هغه سودي په سود باندې ولاړ دي، اسلامي بانډونه دي چې خوب کورته وایي. هغه په هغه وخت کې ما په کار کړی و، او بیا ما هغه طرحه جوړه کړې وه، هم په اشرف غني صاحب ته ورکړې وه، او بیا متاسفانه بیا پاتې شو هغه تطبیق نه. نو مثلا بانکونه اوس کولی شي، هغه د ټول بانکونه اسلامي شول، او اوس په کار ده چې مرابحه په اساس، مشارکه په اساس، بیا ماجل مساومه، داسې ډېرې نورې لارې دي چې اسلام کې متبادل لارې دي. اسلام خوالی دا ده چې یو خوانه یوه لاره بندوي، بلې خوانه ښې لارې مورته خلاصوي. نو که سودي بند کړی داسې
خو د نجونو ښوونځیو ته لاره خلاصه نه
کړه. نو مطلب دا ده چې حکومت په کار ده، حکومت په کار ده چې اوس وخت کې بانکونو سره کومک وکړي، چې بانکونه وکړي چې خلکو ته قرضې ورکړي، او د خلکو لپاره یو سرمایه د کټاس وګړو د دوه لیدین کو دوه دوه ورځې کو چې ته ټلیفونونه وکړو، د دوه درد رښتیا یو لوی درد، او دا د ډیرو خلکو نمائندگی هم داسې کوي چې رښتیا خلک مشکلات سره مخامخ دي. نو اوس هغه عوامل تولید چې دي، هغه باید حکومت په دې باندې کار وکړي. دا د حکومت او د خلکو منځ کې دغه رابطه داسې ده لکه مور او پلار او اولاد. نو که چېرې حکومت خلکو ته څه ور نه کړی شي، نو خلکو نه بچې واخلي. که زه خپل بچان ته وړتیا ونه بخم او دوی ته د تشویق نه کوم چې لاړ شي کار وکړي، نو ما ته بچې راوړي، زه بچې ته واخلم. نو همدغسې افغانستان هم همدغه حالت کې ده چې حکومت ته په کار ده چې هغه عوامل تولید چې کوم دي هغو باندې کار وکړي، او لکه مخکې ما درته ویلي چې باید دغه ډېر ښه وخت ده چې یو خوا ته موږ ګورو چې وچکالي ده، او نړیوال کومکونه ډېر کم شوي دي او نور هم کمیږي، او بلې خوا ته دا لکه مالیاتو چې تاسو ویلي چې مالیات زیات شوي دي، نو تر څو به خلک دا مالیات ورکوي، نو چې دا مالیات همداسې دوام وکړي. نو خو لکه دا چې ویلي چې ما دوکان بند کړی، دغه شي نور هم بندوي، نور هم بندوي، نو اقتصادي حالت نور هم خرابېږي. اوس په دې وخت کې حکومت ته پکار ده چې بیل آؤټ وکړي، خلکو ته پیسې ورکړي، چې خلک بیرته اقتصاد راوغوړي. همدغه یې لټونه ښه لاره ده.
درست، ډېره مننه، سلامت اوسئ. مخکې تر دې چې تلاړ صاحب ته ورشو، یو اورېدونکی شته، ځان راو پیژنه. یو ازادي راډیو
سروان صاحب ته سلام، او د میلمنو په شمول اورېدونکو ته سلام وایم. همدرد مل لغمان.
مهرباني کوئ همدرد صاحب،
د ما خو دغه نظر د سروان صاحب حالات خو بیخي د اندېښنې وړ دي کنه، د ولسي خلکو کنه، او د غریب طبقه خصوصا لیکون د یتیمانو مایوبینو مثال خبرې مرسته کمې دي، تاسو ته بهتره معلومه ده. او نو زه دغه لنډو کې وایم چې باید د حالات سروان صاحب بدلول ورکول شي. ګوره که چیرته مثال یو سړی کور جوړی او پیسې حکومت کې بندي کنه هلته ده ته پیسې بانک نه نه ورکول کېږي نو هغه سړی کور نه جوړی نو مزدور به چیرته کار وکړي مثال دی خبرې همدغسې یو تجار که تجارت ونه کړي نو ملک شهره نه وړي ایتی وي نه شي مثال دی خبرې کاروبار به له کومه شي دغه اعتماد باید چې سره پیدا شي او هر څوک اطمینانی شي چې یار افغانستان یو مې خپل وطن ده او بل پکې هر څه شته مثال دی خبرې خپل شرعي اصولي او اساسي حقونه راته میلاویږي نو دغه د کار مخه نیولې ده سروان صاحب کینې غریبي خو دونه داسې دغه سروي ټیمونه دي دا کلو ته راتلی نه شي دا مجبوره مکلفه دي چې دا چېرته په یو خط ځای کې همغه د کلي مشر را وغواړي چې وروره نور ته خپل ایمان دي یار چا تذکیرې را وړي خو کله غټ ده زه یو اته کسان لیکمه دا د مونږ د خپلو سترګو لیدلی حال ده مطلب که راشي د سروې ټیم نو مثال دی خبرې یو بد غوبل شروع شي چې هغه کاروبار نه ورته زړه تور کړي مثال دی خبرې هغې کې به مستحب ټول هر سړی چغې وهي نو باید بدلون ورکول شي ساروان صاحب باید ټول په دې غور وکړي
همدر صاحب وبخښئ له دې ټولو مشکلاتو سره چې د مرستو په برخه کې د مرستو په ویش کې شته بیا هم څومره ستاسو په سیمه کې څومره خلک په بهرنیو مرستو باندې گزاره کوي
ساروان صاحب گزاره خو یې پې نه کېږي خو داسې کېږي که نه چې مطلب ده ته لږ تکیا ورکول کېږي ده ته لږ د سره د ده لږ هغه اقتصاد یا کومه مثال دا خپله نن ځان ته تیاره کړي هغه مطلب کوي چې دا په یو مشکل کې وخوري دغو نه مرسته کوي چې یو ډېر خلک دي مستفید دي دغه مونږ په کلي کې یو سیستم ورته جوړ کړی په کټګورۍ خلک چې انصاف وشي هر چا ته رسېږي هغه انجینران هم خپله دا وایي چې دې کې داسې نه داسې صرف مایوب او کونډه حق لري صحیح ده هغه اولویت لري نور مونږ ته وایي معلومات شته چې بېکاره دي هر کور کې ځوانان شته دا اوس د ما په خپله سیمه کې که یو نیم سل روپۍ څوک کار ګوره نه کوي ساروان صاحب په دې یخ کې زه ورته مثال دی خبرې دوه سوه نفره ورکوی سمه خو دا د بېکارۍ نه کېږي او بله وجه دا ده چې دا ډېر د اندېښنې وړې خپل افغانان نه ګڼي ساروان صاحب ته هم یو افغان دی دا مېلمانه دي هم یو افغانان دي او اورېدونکي هم افغانان دي چې افغان ګوره په ډېر هغه اسانۍ باندې سختۍ باندې چې ډېر مشکل نه یو مجبوره نه یا خپل ګاونډي ته هم نه وایي نو مثال دغه مجبوریت داسې خلک مرستو پسې چغې وهي او هغه دي باید یو یو یو
ډېر مننه سلامت اوسې کور ودان وربشو میلمنو ته لومړی استاد تلاش د همدر صاحب نوري خبرې په هر حال دا چې دی وایي چې باید بانکونه که څوک پیسې هم لري په بانک کې نه ورکوي چې بانک یې ورنه کې دی به څنګه پانګونه کوي څنګه به کاروبار کوي څه فکر کوي څه حل لاره پکار ده د دې لپاره چې د خلکو اقتصاد ورسره وغوړېږي بهتره شي
ساروان صاحب کله چې بانک پیسې خپلو مشتریانو ته نه ورکوي دا یو اقتصادي پولي سیاست ده په هغو هیوادونو چې تحریمونه اقتصادي په بانکي سکتور لګېدلي وي او بانک خپل ذخایر خپل مشتریانو ته توضیح کړي او په ذخایرو کې پیسې پاتې نه شي او بهرني اسعار هم قاچاق شي نو خو اقتصاد
لیکن تلاش صاحب مخکې ډاکټر صاحب احمدزی وویل چې په افغانستان کې پیسې کمی دي یعنی پیسې چاپ ته ضرورت لري فکر نه کوي چې دا یوه لاره ده چې پیسې زیاتې کړي او دوی به هم هغه د بانکونو کې چې د پیسو ستونزه لري کمبود لري هغه به یې حل شي ګورئ
کوم هیواد چې موږ ته غواړي پیسې چاپ کړي د هغه هیوادونو ترمنځ باید بیډینګ وسی داوطلبي وسی بازار چې کوم هیواد نرخ ارزانه راکو او د مشت ذخایر څخه
نو اول اراده پکار ده دا بیا دومه مسله ده چاپی بیا دریمه مسله ده اول خو اراده پکار ده آیا اراده شودل شوی ده کنه
اراده چې شو و اراده ولې نه ده شول سوی دا کومي پیسې چې جمهوریت په وخت کې چاپ سوی وي او د امارات په وخت کې داخل د جغرافیا سوالې هغه په ډیر احتیاط سره د افغانستان بانک بازار ته عرضه کوي په دا خاطر چې هغه استهلاکي شوی پیسې چې نسبتا تر 50% یا 70% روغې دي، هغه باید په بازار او په نظام کې وڅرخیږي، او کچیر ته زیاتې ارزه کړي بیا متاسفانه د چاپ دویمه منبع تر اوسه پورې معلومه نه ده. موږ به د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ شو. دریمه مسله دا ده چې د موږ کنګل سوو پیسو څخه څومره فیصدي باید د موږ د پولي سیاست لپاره ولګي چې د هغه سرنوشت هم نه ده معلوم، نو مجبور ده د افغانستان دننه دا رقم تعزیرات وزه سي. بله لار زه نه وینم دا رقم تعزیرات وزه سي چې ذخایر که هغه د باندې نه راځي پیسې، او که هغه په اکاونټ او ذخایرو کې مخکې له مخکې پرتې وي، هغه باید په ډېر احتیاط او کم فیصدي نغدې روپۍ د بانکو څخه وایستل سي. که زیاتې وایستل سي متاسفانه ده ته فرار د نقدو پیسو، یا فرار د نقدو پیسو د یوه نظام ملا او تیر متوي، نو بیا د استفاده کننده د لپاره یا هغه څوک چې له کومو موادو نه استفاده کوي او بازار کې خرید کوي، د دې په اساس باندې هغه قیمتونه په بازار کې ډیر لوړی شي، او د لوړیدا سره په زه فکر کوم چې ډیره غټي ستونزې او مشکلات په افغانستان کې رامنځته شي. اما دا چې د امریکا ولې داسې معاملات کوي، دا زه فکر کوم چې ډیر یو غیر منصفانه او غیر عادلانه او
د ټولې. اما تاسو د موضوع قسم خارج وي، بیا که تاسو وایئ چې امریکا ولې بندیز لګولې، بیا نو ټوله دنیا تاسو افغانستان ته ګوتنیسي، طالبانو ته البته افغانستان ته، چې ولې مو په شزو بندیزونه لګولې دي، ولې مو دوی حقونه ترولې دي؟ دا خبره بیا ډیره وشتي شي، بیا له اصلي بحث وځو. یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنې؟ نه، تازه تلفون قطع شو. ور بشو استاد فاروقی ته. استاد، ستاسو په نظر څه باید وشي چې افغانستان له دې حالت خلاص شي او د خلکو اقتصاد بیرته بهتر شي؟
زه فکر کوم چې یو سیستم پیړۍ لپاره یو سیستم پیړۍ سیاستونه په کار دي، مخصوصا د اقتصادي نظام کې. په دغه موجود حالت کې چې موږ اداره اغه نه لري، سوې دا داخلي مشروعیت نه ده ترلاسه کړی، اساسي قانون نه دی موجود، نور اقتصادي قوانين نه دي موجود، او په عین حال کې دا سیاسي ثبات او اقتصادي ثبات متاسفانه نه دی تامین شوی. په دې خاطر هغه اساسي بحثونه چې قانونمندي دي اغه نه دی ایجاد شوی. په دې خاطر زه فکر کوم چې د دغه پیړۍ د ضرورتونو پر اساس باندې دې لپاره چې همدغه مشکلات راځي چې د مخکیم او ستا تلاش ویلې چې باید کنګل شوی پیسې راغه شي، دا ستونزې دی هغه راغه شي، نور تعزیرات چې په افغانستان مخصوصا په بانکي سیستم کې موجوده دا لمنځه لاړ شي، نو دا ضرور دی چې د افغانستان د ادارې لپاره باید دغه مناسبات ایجاد کړي چې هغه مشکلات راغه شي. تر هغه چې هغه مشکلات موجود وي، اقتصادي مسایل او مخصوصا زیربنایي مسایل د اقتصاد چې هغه ډیر اساسي ده، هغه نه حل کیږي، او چې اداره د اساسي قانون دی ایجادولو یا نور اقتصادي قوانين چې هغه هم د وقتهونو دی یو سیستم پیړی پر اساس باندې وي، هغه تضمین نشي، هغه تر هم نشي، هغه د لپاره اعتماد سازي زمينه نشي. زه فکر نه کوم چې د موږ اقتصادي مشکلات متاسفانه په دوه خبر باندې شتانه موږ مالیات وځ کوو، هغه مالیات فیصدي ورس فورس اوچت کو، او هغه امکان چې چیرته پیسې له چا سره موجوده هغه واخلو دي لپاره چې ملي بودجه یا عامه بودجه دولتي بودجه مو څه تمویل کو، په دغه منابع باندې متاسفانه کېدای نشي. اوس دا دغه منابع دی افغانستان چې فعلا موجود دي، هغه زراعتي منابع دي او دم د خدماتو منابع دي چې د غیر اوایلونو حکومت استفاده کوي، یا هم دي ما هغه د زراعت تولیداتو چې متاسفانه دا درې برخو کې ډیر چالشونه او مشکلات موجود دي. نو دغه مشکلات در په کې دوه لپاره د ما په نظر اساسي بحث هم دا دی چې حکومت باید یو قانون جوړ کړي. د قانون په جوړولو سره اعتماد زمینی ایجادېږي، بیا اقتصادي قوانین په دې شکل سره باید جوړ شي چې د سرمایه گذار لپاره، د سرمایه کاری او مخصوصا د متشبثینو لپاره زمینه د دې برابر شي چې دوی باید خپل سرمایه لپاره، خپل سرمایه کاری لپاره، خپل ګټو لپاره دوی باید دا فرصتونه وویني. نه تنها افغانان بلکې خارجیان و هڅول شي چې هغه پانګوان پانګونه وکړي، نظر چې دوی ورځي دوبۍ کې پانګونه کوي، یا ایران کې کوي، یا پاکستان کې کوي، یا ترکیه کې کوي، یا نور ځای ته خپل پیسې هغه کوي، سرمایه کاری کوي، باید دننه افغانستان ته راشي. نو که تر هغه چې قانون نه یې طرح شوی او قانون نه یې تصویب شوی، د افغانستان خارجي مناسبات نور هوادو سره تضمین نشي. دلته استاد چې کوي چې افغانستان متاسفانه اقتصادي او چې بینللی اقتصادي سازمانونو سره موجود دی ټول ته تعلیق کیږي اوس IMF یا ورلد بانک یا د نور بانکونو بینللی یا نور ساختارونه اقتصادي جهانی متاسفانه افغانستان سره تعامل کې نه دي نو دا چې دا تعاملات موجود نشي نه سرمایه انتقال کیدی شي نه سرمایه راتلی شي نه سرمایه گذاری کیدی شي دا هر ورځ چې تیریږي د افغانستان د اقتصاد سایز او د اقتصاد اندازه متاسفانه ورکه کیږي او بیا دولت چې د خپل د امنیت د تامین لپاره یا د حکومت د هغه د ملک د تامین د امنیت لپاره دا مصارف مجبور دی چې په دغه سطحې وساتي نو د هغې د تمویل لپاره متاسفانه منابع ورځ په ورځ محدودیږي نو دا مجبور دی چې دا بوج په خلکو باندې په ولس باندې په مستهلکینو باندې واچوي همغه دی چې فقر زیاتیږي بدمرغي زیاتیږي متاسفانه کچه د همدغه فیصدیانې چې اوس دنیا وړاندې کوي دا په ورځ په ورځ زیاتیږي او افغانستان اقتصاد تباهي حالت ته ځي نو بیا په هغه حالت کې تاسو دغه د مجاهدینو د دورې هغه ترخه خاطرې مې یاد دي چې پیسې به چاپولې او هر ورځ به قیمت د پیسې به راټیټېده او متاسفانه اقتصاد هغه سي له چوکاټونو وو چې بیا تر هغه پورې چې جمهوریت وخت کې بیا هغه اساسي ریفورمونه راغلل او بیا اقتصاد دغه مرحلې ته ورسوي چې تر اوسه پورې همغه پخواني اقتصادي سیاست یا چوکاټ تر اوسه پورې کار کوي مګر خطر د دې موجود دی چې دا له نظام سره مواجه شي اولته بیا څوک جوړول نه شي او دا بیا د هغې د ازرارو او د خطراتو مخنیوی هم څوک نشي کولی په دې خاطر د ما خلاصه بیا همغه تاکید کوم چې باید قانونمند شي اقتصاد تر هغو چې قانونمند نه شي او دا اقتصادي ثبات او سیاسي ثبات تضمین نه شي او تعمین نه شي متاسفانه ذکر نه کوم چې دا نور عوامل چې مخکې جناب احمدي صاحب ویلي زه په یو عادي شرایطو کې زور سره موافق کوم چې په یو عادي حالت کې چې قانون موجود وي دا کار کیدای شي اگر هلته چې قانون موجود نه وي په کوم اساس باندې دا کار نه وشي په کوم سیاست باندې په کوم پالیسي باندې متاسفانه یو هم نه دی روښانه او هیڅ څوک نه دی اوس خپل د اقتصادي سکتورو وزارتونو نه دی چې دوی په کوم اساس باندې روان دي په کوم اقتصادي سیاست باندې روان دي څه رقم کوي دا اوس دا دلایل دي چې افغاني پیسې ولې قوت پیدا کړي د دې عامل باندې کوم خاص څه وایي دا عامل یا دلیل د اداري لخوا نه دی را شوی چې ولې دا افغاني دسي دا ولې د افغاني ترکم مخکې خو د افغانستان د پولیس سیاست اگر دی روخانه او بانک مرکزی خپل صلاحیت درلوده چمدغه یو 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 معیاري نخ دی افغانۍ او ډالر دی هغه دی فارغ ساتلی او په مغه شکل باندې اداره کاوه تر یو وخت پورې چې مغه بانک مرکزی په مارکیټ داخله کاوه او افغانۍ په مغه یو محدود حدود باندې ساتله نو هڅه پالیسی دی روخانه او سرمایه‌ګزارم په دې باندې پیده خارجیان هم پیده ورلد بانک او IMF دا نور بینلی مؤسسات هم په دې باندې پیده مګر اوس هیڅ څوک نه پیږي
ډیر مننه استاد فاروق
موزي او روخانه پالیسی باید دولت او دی اقتصادي سکتور لپاره راشي
بله ډیر زیاته مننه کور ودان استاد احمدزی کته سیم په یو دقیقه کې خپل نظر څرګند کړي استاد فاروقی وایي چې ترڅو قوانين نوي په افغانستان کې ټول قوانين اوس لغوه دي مهرباني په دې سربېره تاسو نور څه وایست
زه خو سره موافق یم قوانين باید وجود تراسي او حکومت په خلکو باندې اعتماد وکړي او خلک افغانستان کې ډېر قدرونه سره له قدرو څخه استفاده وکړي او ګروپونه جوړ کړي چې په اقتصادي مسایلو باندې سر تر سره کار وکړي او زر تر زر قوانين جوړ کړي اوس خو قوانینو منځرول هم اسانه شي په پارلمان او پارلمان کې بلای ته لاندې وي چې جالو نه وي سیاسي بلخوسات اوس خو یو کس تب کندار کې ناستو بس هغه ته وړاندې کوي هغه منځوري ورکړي او قوانين به زر تر زر جوړ شي او همدار از ملتونو مهمه خبره بیا هم تاسو کولی شئ تاروان سره چې باندې باندې مستقل بحث جوړ کړئ چې بیل اوټ وشي بیل اوټ نه علاوه نور پلار زنه وینا په افغانستان د اقتصاد ډیر خراب حالت روان ده حالت نه ده اوس په کار د لکه وځلو په خپل حساب چې ویل چې وڅ خالی ده همدار سره موږ تاسو په افغانستان جی ډی پی 30% زرات دا ونه سانه چې څه د خلکو وزارت اخته نو خدای مکه وزارت له لاس ورکو او دا هم د ښکاری چې دا وچکالینه وزارت موږ ورو ورو له لاس ورکو نو افغانستان به نو په حالت
ډیر زیات مننه کور ودان سلامت اوسه
بلاوت
خلاص
باید بحث وکړو
نور وخت نه نه پاته پروفیسور ډاکټر عالم خان احمد زید اقتصادي او مالی چارو متخصص او د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد د کابل پوهنتون پوخانی رئیس او د اقتصادي چارو متخصص استاد حمید الله فاروقی او د اقتصادي چارو متخصص او د پوهنتون استاد تاج محمد تلاش څخه ډیره مننه لته سوریدونکو هم منندوی